فروغ تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په راپورونه کې اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام له راستنیدونکو افغان کډوالو او په هیواد کې دننه له کورونای بې ځای سویو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. له خبرونه یې پیلو. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په کندوز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه تحقیقات کوي. افغان حکومت بهر ته د صادراتي مالونو د انتقال لپاره د کارګو سیستم پر جوړولو کار کوي. د سوریې کورد وسلوالو له داعش ډلې څخه د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره ستر پوځي عملیات پرون پیل کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په کندوز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه تحقیقات کوي. د کندوز چارواکو ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د کندوز ښار په بوزې قندهاري سیمه کې په هوایي حملو کې 2 ملکیان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. یوناما په یو بیان کې چې پرون وخت خبر سو ویلي پر دې سیمه لومړی بمباري شوې او ورپسې نړیوالو او افغان ځواکونو ځکني عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې وسلوالو مخالفانو پر حکومت پلاوا ځواکونو حمله کړې ده. یوناما وی لومړنۍ موندنې ښیي چې د دې پېښې په قربانیانو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. یوناما زیاتوي د لږ تر لږه 2 کورونو د ویجاړېدو راپور یې هم ترلاسه کړی دی. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له قوله ویل سوي چې وایي د ملکیانو وژل د منلو وړ مسله نه ده. تدامي چې یا مموت ویلي چې دا ډول پېښې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت حادثې زیانمنوي. یا مموتو له نړیوالو ځواکونو غوښتنه کړې ده چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید لازمي اقدامات وکړي. یوناما همداراز له چارواکو غوښتنه کړې چې د دې پېښې په اړه د خپلواکو بې پرې او سمدستي تحقیقات او امکانات برابر کړي. یوناما د کندوز د پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو او پراتلونکي کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په مقصد د لازمو اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. افغان حکومت به هلته د هیواد د صادراتي مالونو د انتقال لپاره د کارګو سیستم پر جوړولو کار کوي. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې وایي په دې اړه د اقتصاد په عالي شورا کې بحث وسو. بیان زیاتوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته وویل د هوا د لارې د تجارتي مالونو د انتقال یا کارګو هدف د افغانستان د کرنیز سکتور او محصولاتو پیاوړي کول دي چې هند په دې برخه کې مرستې ته چمتو دي. او د اقتصاد وزیر وویل په دې اړه د هوایي شرکتونو او د سوداګرۍ د خونو له استازو سره هم خبرې سوي. بیان د ولسمشر له قوله زیاتوي چې آریانا افغان هوایي شرکت هم د کارګو د یوې برخې د فعالولو هڅه کوي. افغان امنیتي ځواکونو په کندهار ولایت کې د ترورېستي فعالیتونو په تور 15 کسان په ځنګړو عملیاتو کې نیولې دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې چې پرون ماښام خبر سو ویلي دي چې د کسانو په ورانکارو او ترورېستي فعالیتونو او په زابل کې پر امنیتي پوستو او کاروانونو په حملو کې لاس درلود. په بیان کې د تورونو کسانو نمونه نه دی افشاسي وی خو ویل سی چې دغه کسان اصلا د کندهار او زابل اوسیدونکي دي چې دا محل د کندهار په بیلابیلو سیمو کې اوسیدل. د سوریې کورد وسلوالو له داعش ډلې څخه د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره ستر پوځي عملیات پرون پیل کړل. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې د اپوزیسون څو ډلې پکښې دي او کورد جنګیالي مشري کوي د رقه په شمال کې په عین عیسی ښار کې دغه اعلان وکړ. د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف ویاندې جهان شیخ احمد ویل د داعش پر ضد عملیات پیل سوي دي. د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو عمومي قرارګاه د داعش ترورستي ډلې لولکي د رقه او د شاوخوا هغو سیمو د آزادولو لپاره پراخ سپیڅلي عملیات پیل کړي چې دې ډلې هلته خپل خلافت اعلان کړی دی. د درقه له ملکیانو غوښتنه کړې ده چې د داعش تر ولکې لاندې سیمو څخه دي آزاد سو سمو ته ولاړ سي. دا پوځي عملیات په داسې حال کې پیل سوي چې داعش ډله د عراق په موصول ښار کې هم د عراقي ځواکونو له پراخو عملیاتو سره مخامخ ده. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی مشر وایي د ولسمشري په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو له بیا څېړنې وروسته د دوی هغه مخکنی پریکړه لا هم پر ځای ده چې پر نوموړي به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. د اف بی آی مشر جیمز کومی د امریکا د کانګرس پرونی غونډه ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو له کبله د کلینټن په اړه د جولای میاشتې پریکړه پر ځای ده. د کاګرس جمهوریت غشتونکو غړي جیف چافیتس وای کومي د ایف بی آی د تړونو نتیجه د استازو جرګې د تفتیش کمیټې ته تایید کړه. کومي د اکتوبر پر 28مه کانګرس ته په یو لیک کې خبر ورکړ چې د میرمن کلینټن لخوا له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو اړوند نوي موارد یې موندلي چې له دې سره د جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ په وړاندې د میرمن کلینټن کمپاین له بحران سره مخ شو او په نتیجه کې په نظر پوښتنو کې د ټرمپ په وړاندې د میرمن کلینټن په محبوبیت کې د پام وړ کموالی راغی. ټرمپ په پرله پسې ډول پر خپل سیاله هیلری کلینټن د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو په مسله کې په وار وار انتقادونه کړي دي. د مونټینیګرو چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې د دې هېواد د لویدیځ پلاوي صدر اعظم پر ضد د کودتا او د هغه د وژنې په پلان کې روس ملتپالو لاس درلود. د مونټینیګرو صدر اعظم میلو دیوکانوویچ په ناټو کې د خپل هېواد د شاملېدو غوښتونکی دی. د مونټینیګرو لوی څرنوال پرون وویل د څېړونکو د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوې چې روسي ملتپالو یوې جنایتکارې ډلې ته دنده ورکړې وه چې د اکتوبر پر 14مه د مونټینیګرو د پارلماني انتخاباتو په ورځ د پارلمان ودانۍ ته ننوځي او دیوکانوویچ ووژني. خو لوی څرنوال وویل چې په دې قضیه کې د روسیې د حکومت د لاس درلودو په اړه یې شواهد نه دي موندلي. د اکتوبر پر 14مه د مونټینیګرو د انتخاباتو په ورځ شاوخوا شل کسان چې د سربیا د ځانګړو پولیسو پخوانی قومندان هم پکې شامل وو ونیول سول. دغه کسان تورن دي چې د نظام د پرځولو او د صدر اعظم دیوکانوویچ د وژنې هڅه یې کوله. د کاسوو پولیس وایي د اپوزیسیون یو پلوي سیاستوال په مبهم ډول په زندان کې مړ شوی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې پولیسو خبره کړې ده ویل سوي چې د عدلي طب له معاینې وروسته به معلومه سي چې د کاسوو د کورواکۍ د غورځنګ د غړي استرید دیهاري د مړینې علت څه دی. دغه غورځنګ د دیهاري د مړینې تور د کاسوو پر حکومت لګولی او د رسنیو هغه راپورونه یې رد کړي چې وایي نوموړی د یو ډول وژونکو درملو له خوړلو وروسته په داس سال کې روغتون ته رسول سوی چې مړ سوی وو. دیهاري او د اپوزیسیون 15 نور پلویان د سږني کال په اګست میاشت کې په پرشتینا کې د کاسوو د پارلمان پر ودانۍ په راکټي حمله کې چې تلفات یې نه درلودل د لاس لرلو په تور ونیول سو. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه ول ولای چې ادرس یې د ازادي رادیو .com. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري د خوړو نړیوال پروګرام لپاره ستنیدونکو افغان کډوالو او په هیواد کې دننه له کورنۍ بې ځایه ستوي سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
اکتوبر میاشتې نه پایل جا د 2018 کال د جون میاشتې تر پایه پورې د یو بیړني حالت په اعلانولو سره غواړي د دوی د 5500 زره شاوخوا کې کسانو ته د خپلو مرستو لپاره چمتووالی ونیسي.
امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د استرالیا د یوې وګړي د موندنې هڅې روانې دي.
کله چې دغه واقعیا سوي د موږ یو مشخص مسلکي ټیم په همدغه باندې اخته ده چې په دغه کې کوم ځای کې کمکاري ده مقصر څوک ده.
د کندهار په ځینو ولسوالیو کې ناامني زیاته سوي
د ترورستانو د ورستیو فعالیتونو له امله زموږ یو شمیر امنیتي پوستې او یو شمیر کلي او سیمې د تهدید سره مخ سوي دي.
د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت په 14 ولایتونو کې د بدیل کښ د دوه دولو په هدف ځینې پروګرامونه عملي کیږي. د سوریې د رقشر د برتانی ولو لپاره ستر اپوزي عملیات پیل سوي. د ورکو از ځنه د لټي پروګرام هم په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلای شئ. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی له راستنیدونکو افغان کډوالو او په افغانستان کې دننه له کورنۍ بې ځایه سوي سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې وروستیو جګړو زرګونه افغانان د خپلو کلیو او کورونو پرېښودو ته اړ کړي، ډبلیو ایف پی او افغان حکومت په ګډه له دې کډوالو سره د مرستې لپاره پلانونه جوړ کړي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی افغانستان ته له بهر له راستنیدونکو کډوالو او همداراز د جګړو له کبله له بې ځایه شویو کورنیو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. ډبلیو ایف پی وایي د مرستو دا اپیل پیل شوی او د 2018 کال تر جون میاشتې پورې دوام کوي چې په ترڅ کې به یې له 500,000 زیاتو اړو افغانانو ته مرستې برابرې شي. په کابل کې د ډبلیو ایف پی د دفتر ویان وحید الله امنی ازادۍ رادیو ته وویل چې د وزیرستان د جګړو له بې ځایه شویو کورنیو سره به هم په دې لړ کې مرسته وشي.
راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی او دغه راز د بې ځایه شویو داخلي کورنیو شمیره ډېره زیاته شوې. دغه راز د 2014 کال نه راپدې ښه په خوست او پکتیکا کې موږ د شمالي وزیرستان مهاجرین هم لرو. دغه ټول سره کرا ټول کو د بلشتي چې کوم آمادګي یا چمتووالی دوی ته نیولای د اکتوبر میاشتې نه پایل جاتې 2014 کال د جون میاشتې تر پایه پورې د یو بیړني حالت په اعلانولو سره غواړي د دوی د 15,500 شاوخوا کې کسانو ته د خپلو مرستو لپاره چمتووالی ونیسي.
د خوړو نړیوال پروګرام او د افغانستان د راستنیدونکو چارو وزارت د ژمي په موسم کې له اړو خلکو سره د مرستې موافقه هم پرون لاسلیک کړه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سږنی کال تر پایه به له 1,50,000 راستنو شویو کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره مرسته وشي. بیان زیاتوي چې په دې شمیر کې 400,000 له بهر راستنه شوي او 3,60,000 بې ځایه شوي کډوال دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي دبليو اف پی بل د کډوالو سره د پرمختیایي پروګرامونو په برخه کې هم مرسته وکړي. د دبليو اف پی ویان ښاغلی امانی وویل د دې مرستو په ویش کې د شفافیت لپاره د هغو کسانو د ګوتو نښانونه او نور معلومات هم اخیستل کیږي چې مرسته ترلاسه کوي.
په ځانګړي ډول راستنیدونکي او داخلي بزای شوو کسانو بایومټریک معلومات د دې ګوتو نښانونه بخښل کیږي، د عکسونه بخښل کیږي او نور هغه اړین معلومات چې د ډیټابیس لپاره پکار دي. ترڅو په دې کې ډېر داسې کسان هم شته چې هیڅ اسناد نه لري، نو د دې لپاره چې یو منظم او شفاف او روم سیستم ورته جوړ شوی وي، د دوی لپاره د بایومټریک سیستم هم فعالیږي.
دبليو اف پی او د راستنیدونکو کډوالو وزارت وایي د کډوالو د بایومټریک معلوماتو لمړی پړاو د سه شنبې په ورځ د تورخم له دروازې څخه چې ډیری کډوال له دې لارې خپل هیواد ته ستنیږي پیلېږي. دبليو اف پی له اړو افغانانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا جګړو په افغانستان کې زور اخیستی. جمهوری ریاست وایي د هیواد په 11 ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله په سلو کې 9 بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي.
د کابل امنیتی چارواکي وایي چې د یوې پاکستانی اصلي تښتول سوې میرمنې د خوشي کولو لپاره هڅې دوام لري. دغه ښځه د استرالیا تابعیت هم لري. تفصیل د عباد الله هننزي پر راپور کې.
د کابل امنیه قمندانی وایي چې په کابل ښار کې د یو بهرنۍ میرمن د تښتولو د څرنګوالي په اړه هڅې روانې دي او له هغو امنیتي مسؤلانو سره به جدي چلند کیږي چې په دې برخه کې بې غوري کړې وي. د کابل امنیتي مسؤلان وایي هڅه کوي دغه پاکستانی او اصل استرالیایي میرمن د تښتونکو له منګولو وژغوري او عاملین یې قانون ته وسپاري. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د یک شنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل دغه میرمن چې له یوې بهرنۍ موسسې سره یې کار کاوه د کابل ښار په لسمه حوزه کې د نامعلومو وسلوالو له لورې وتښتول شوه.
داسې واقعیت چې کیږي دا ډېره جدي څېړل کیږي. کله چې دغه واقعیت سوي د موږ یو مشخص مسلکي ټیم په همدغه باندې اخته ده چې په دغه کې کوم ځای کې کمکاري ده، مقصر څوک ده. که مقصر برملا سي بدون له شکه په دې به تصمیم نیول کیږي او که کومه بله تخنیکي د ضعف نقطه یې دغه ته به د رفع اقدام کیږي.
امنیتی مسؤلان وایي چې دغه میرمن فرحشان میږي او د شنبه په ماښام د کابل د لسمې حوزې اړوان په قلعه فتح الله سیمه کې د دوه وسلوالو کسانو لخوا چې ملکي جامې پرتنوي تښتول شوې ده. د دوی په وینا دغه پاکستاني ول اصله میرمن لاکبر موسسې سره کار کوه او له هغه سیمه څخه تښتول شوې چې څو میاشتې وړاندې یوه هندۍ میرمن هم تښتول شوې وه. په نږدې یو کال کې د بهرنیو مرستندویو موسسو څو تنه کارکوونکي یوازې په کابل ښار کې تښتول شوي دي. لدی مخکې هم په کابل ښار کې ورته پیښې رامنځته شوې. څو میاشتې وړاندې یوه هندۍ میرمن چې له یوې مرستندویو موسسې سره یې کار کاوه د کابل ښار په لسمه حوزه کې د ناپیژندو وسلوالو له لورې وتښتول شوه، خو له یوې مودې وروسته خوشی کړای شوه. د دغه وضعیت دوام په افغانستان کې ځینې بهرني موسسې او د یادو موسسو بهرني کارکوونکي اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړی عبدالحی اخندزاده وایي په افغانستان کې د بهرنیانو تښتول کولی شي په دغه هیواد کې د مرستندویو موسسو پر چارو او فعالیتونو منفي اغیزه وکړي.
باید خارجي اتباع چې هغه د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي، نو دا پېښ وطن پر اقتصادي وضعیت پر سیاسي وضعیت باندې بېخي منفي تاثیرات ځان سره لري او هغه کوم خود چې موږ ضرورت لرو پر هغو باندې منفي تاثیرات کوي. د دې باندې باید جدي اقدام وشي.
د کابل امنیتی مسؤلان ټینګار کوي چې په ښار کې جدي امنیتی تدابیر نیول شوي، خو وایي چې بهرني اتباع باید د شپې لخوا د ګرځېدلو په صورت کې امنیتي ځواکونه په جریان کې پرېږدي، خو د کابل اوسېدونکي امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. او تل یې په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو له حضور تښتونې وژنې او له ورته نورو پیښو څخه اندېښنه ښودلې ده.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
له تیرو دوو اونیو راهیسې د کندهار د ځینو شمالي او ختیځو ولسوالیو امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. چارواکي وایي چې د روزګان او هلمند جګړو د کندهار پر امنیتي وضعیت هم تاثیر کړی او ممکن وسلول پر دې ولایت خپلې حملې زیاتې کړي. صادق رښتینی نور حاضر کوي چې له کندهار را سره په مستقیم دماس کې دی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دا کومې ولسوالۍ دي؟
زالی صاحب، ساسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. غورک، شاولی کوټ، نیش او شورابک د کندهار شمال او شمال ختیځ ته د روزګان، هلمند او پاکستان سره په سرحد کې پرتی هغه ولسوالۍ دي چې د تیر دوو نو رئیس د وسلوالو طالبانو تر حملو لاندې راغلي. لومړی حمله څورز مخکې د شورابک پر ولسوالۍ رامنځته شو او یو شمېر وسلوال چې د چارواک په وینا د پاکستان څخه راوښتي و د دغه سرحدي ولسوالۍ د نیولو هڅه یې کول. تر دې وروسته پر غورک په حمله کې د ملي اردو د یوې قرارګاه لسګونه سرتیري ووژل شول. دغه راز پر شاولي کوټ هم څو ځله وسلوالي حملې وسوې او دغه راز وروستۍ حمله تېره ورځ په نیش ولسوالۍ کې رامنځته شوه چې د چارواک په وینا د څلورو وسلوالو او یو سرتیري په وژل کېدو پای ته ورسېدل. د کندهار چارواکي د دغه ولسوالۍ چې ما یې نمونه یاد کړه، د امنیتي وضعیت خرابوالی د روزګان او هلمند امنیتي وضعیت سره تړلی بولي. د کندهار مرستیال والي عبدالعلي شمسي ازادي راډیو ته وویل چې د شمالي ولسوالۍ د نام نوې پاړه خپل اندېښنې د مرکز سره شریکې کړې دي. په دې اکله به د خبرې واورو.
د هلمند او روزګان د ورستیو ناملوی لامل زموږ هغه ولسوالۍ چې روزګان او هلمند ته پر سرحد پرتې دي او هغه ولسوالۍ چې د ډیورنډ خط پرتې دي، د ترورستانو د ورستیو فعالیتونو لامل زموږ یو شمېر امنیتي پوستې او یو شمېر کلي او سیمې د تهدید سره مخ شوي دي.
مرستیال والی وایي چې د هلمند او روزګان د چارواکو سره په همغږي باید په دغه ولسوالیو کې عملیات پیل شي ترڅو وسلوال د دغه سیمو په نیولو او کندهار ښار ته په نږدې کېدو پرمختګ ونه کړي او د هلمند او روزګان د برخلیک سره مخامخ نه شي.
صادق رښتینی وو د کندهار پر وضعیت رپورټ راکاوه. او امرودل چې د کندهار د ځینو شمالي او ختیځو ولسوالیو امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی دی. چارواکي وایي چې په اورزګان او هلمند کې د جګړو له زیاتېدو سره د کندهار امنیتي وضعیت هم تر یوه حده زیانمن شوی دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په همدې خبرونه کې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم اوریدلی سي او د سوریې پر وضعیت هم راپور د تلرو. د کندهار په هغو ولسوالیو کې نامنی زیاته سوې چې ډیورند کرښې یا هم هلمند او اورزګان ولایتونو ته څیرمه پرتې دي، بیا هم ناامني او د ناامنیو له کبله پر اوښتې بشري زیان خبرې کوو. په وروستیو کې د ننګرهار له ګڼو ولسوالیو څخه په لسګونو کورنۍ د جګړو له کبله نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي. په ننګرهار کې د داخلي بې ځایه سوو کورنیو سره د ولایتي ادارې لخوا یوه اندازه مرسته هم سوې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد را سره په مستقیم تماس کې دی. عابد صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دا د کوم ولسوالۍ اوسیدونکي دي او څومره کورنۍ ته تر اوسه پورې مرستې رسېدلې؟ عابد صاحب، آواز می اوري؟ لکه چې موږ خبريال آواز نه اوري.
مننه.
بله، مې
راستي چې اوس دوام لري دا یوازې. بله، ستاسو آواز راځي. کوم مرستي چې اوس په ننګرهار کې د بيزه شو کډوالو سره کیږي دا یوازې او ستاسو ساسی غاک رازی کوم مرستی چې اوس په ننګرهار کې د بیزاشو کډوالو سره کیږي دا یوازې د پچیرګام ولسوالۍ د پاس پچیر د سیمې خلکو سره کیږي چې دا په زرګونو کورنۍ دي او د داعش د جنګونو له امله کډه کړې د چا کورونه سوځېدلي دي، څوک په کې وژل شوي دي او څوک په تېښته باندې نورو سیمو ته راغلي چې ځینې په چپلیار ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي او ځینې د جلال آباد ښار شاوخوا په مختلفو ځایونو کې د خلکو په کورونو کې او یادا چې په ډاک باندې پراته دي. دیو سره د خوراک نړیوال پروګرام ډبلیو ای پی لخوا او د یونیسیر لخوا مرستې جریان لري. تر دې دمه دوی چې په نښه کړي دي د مهاجرینو ریاست چې په نښه کړي 2015 کورنۍ دي چې د پرونه پورې چې کومې مرستې دوی ته ورسېدلي 1100 کورنۍ ته مرستې رسېدلې دي او نن هم د دوی سره مرستې دوام لري چې 210 کورنیو ته به نورې مرستې هم ورسېږي. په دغه مرستو کې د WFP لخوا 200 کیلوګرامه وړي او 40 کیلوګرامه غوړي دي مالګه ده او همداسې د یونیسیر لخوا د اشپزخانی سامان دیو ته ورسیږي.
ډیره مننه باز محمد عابد و په ننګرهار کې ومردل چې په دغه ولایت کې د داخلي بېځایه سو کورنیو سره د ولایتي ادارې لخوا مرستې جریان لري. زیاتې کورنۍ د داعش وسلوالو له کبله له زیاتو ولسوالیو څخه په دې وروستیو کې بېځایه سوي دي.
خبر یاست؟ د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا ساينس پوهان د امریکا د پوز له انجینرانو سره یو ځای د داسې وسیلې په جوړولو کار کوي چې په مریخ کې د ژوند نښې موندلی شي. د یونایټیډ پریس خبري اژانس د راپور پر اساس ساينس پوهانو د دې وسیلې لومړنی ماډل جوړ کړی دی. دا وسیله له هغه سینسر څخه په الهام جوړه شوې چې د امریکا پوز په هوا کې د مضرو کیمیایي موادو، زهرونو او مسمومونکو شیانو د پیژندلو لپاره کاروي. دا ټکنالوژي رادار ته ورته ده، خو د رادیوي څپو پر ځای په هوا کې د موجودو ذراتو د تشخیص او تجزیې لپاره له نوره کار اخلي. ناسا تر دې وړاندې د فلورسنت له لیډر بیلی څخه د اتموسفیر د څېړلو لپاره کار اخیستی دی. ساینس پوهان وایي دا نوې وسیله به په یوه ستور بیړۍ کې ناسپا او مریخ ته ولیږل شي. په دې سیاره کې به دوړې او لړه سکند کړي، وروسته به دا ذرې تجزیه کړی شي چې د عضوي موادو نښې پکې شته او که نشته.
د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت په 14 ولایتونو کې د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت د دودولو په هدف ځینی پروګرامونه عملي کیږي. دغه څرګندونې په هغه ورکشاپ کې وی چې بزګرو ته د بدیل کښت د برابرولو په هدف جوړ شوی وو. سباون کاکړ راپور لري.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د کوکنارو د لمنځه وړلو په برخه کې د بزګر پر رول ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې قاطع او جدي تصمیم لري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وزیر سلامت اعظمي د یکشنبه په ورځ په کابل کې د کوکنارو د لمنځه وړلو په هدف د بزګر سره د بدیل معیشت په اړه د بحث په جوړ شوي ورکشاپ کې وویل چې په دغه ورکشاپ کې به بزګر د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره خپلې تجربې او نظر له مسولینو او اړوندو ادارو سره شریک کړي. یقینا دغه ورکشاپ چې د نړیوالو ارګانونو لکه IML ادارې، UNODC، USAID چې په 13 ولایتونو کې عملي کیږي، دا یو نیک ګام دی او همدارنګه دا لومړنی ګامونه دي. میرمن اعظمي دغه څرګندونې په داسې حال کوي چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید په روان کال کې 30% ډېر شوی دی. په ورته وخت کې د ډیپلوماټ په نوم یوې بهرنۍ مجلې په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد شته او تر 9 میلیونه زیات افغانان چې د دې هیواد د نفوس تقریبا 12% کیږي په یو ډول په دې کاروبار کې شامل دي. بلخوا په افغانستان کې د مخدره موادو د روړو کسانو شمیر هم تر پخوا څو چنده ډېر شوی دی. سمه د وړاندې د امریکا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې د یوې څېړنې له مخې ویلي و چې په داسې حال کې چې افغانستان 3.5 میلیونه روړي لري، خو یوازې په کال کې د 40,000 کسانو د درملنې ظرفیت لري. په یاد ورکشاپ کې د کرنې او مالداري وزیر اسد الله زمیر ویل چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په مخ کې یو ستونزه ده چې کله د بدیل معیشت په اړه خبرې کوو د بزګرو لیدلوري د بزګرو ستونزې او د بزګرو غوښتنې په پام کې نه نیول کیږي. دی وایي د کرنې وزارت د نظره یو ستونزه ده چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په مخ کې پرته ده چې کله د بدیل معیشت په اړه خبرې کوو د بزګرو لیدلوري د بزګرو ستونزه او د بزګرو غوښتنې په نظر کې نه نیول کیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدراتو په وړاندې د مبارزې رئیس اندریا ویستیان هم د دغه ورکشاپ جوړول اړین وبلل او زیاته کړه چې د پراختیایي بدیل د پروګرام له مخې چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې به پلی شي د کوکنارو د له منځه وړلو په برخه کې به ډېره مرسته وکړي.
This alternative development program will have the budget of $20 million.
دی وای دا پرختای بدیل پروگرام $40 million بودجه لري. دیالس ولایتونه به تر خپل پوشش لاندې راولي او 250,000 خلک به هم د دغه پروگرام څخه ګټه پورته کړي. د شغلی اندریا ویستان په خبره بزګر او په ولایتونو کې د کرنې برخي مسولین د کوکنارو د لمنځوړلو په برخه کې شر رول لوبولی شي. په کابل کې د کوکنارو د لمنځوړلو په هدف له بزګر سره د بدیل معیشت په اړه د بحث دغه دوه ورځنی ورکشاپ په داسې حال کې جوړیږي چې بزګرو د کوکنارو د بدیل بوټی او دوی ته د اصلاح شو تخمونو او دغه شان د سری د نوې اصلاح مله تل شکایتونه کړي دي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي رادیو واوري.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی است او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي دي. هندي ورځپاڼه انډیا ټوډي په خپل پرونی غني کې د پیژندل سوي افغاني مېرمنې شربت ګلې پر برخلیک لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د پاکستانی چارواکي شوکت یوسفزی پر څرګندونو تمرکز شوی چې د یک شمې پورزی ویلي شربت ګل به له پاکستان څخه ونی ایستل سي. شربت ګل وروسته له هغې په نړیواله کچه مشهوره سوه چې یو دېرش کاله مخکې عکس د نېشنل جغرافیک مجلې پر پوښتۍ خپور سو. دغه افغانه مېرمنه د لړم یا عقرب میاشتې پر 15مه چې د اکتوبر میاشتې 16مه کېږي د هویت د جعلي اسنادو جوړونې په پلمه د پاکستان د تحقیقاتو د فدرالي ادارې لخوا په نوتیه سیمه کې په خپل کور کې ونیول سوه. د ورځپاڼې په حواله د شربت ګلې تر نیول کېدو یوه ورځ وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري له هغې فاصله واخیسته او ادعا یې وکړه چې شربت ګله نارجستر سوې کډواله ده. په لیکنې کې وړاندې راغلي د جمعې پورز په پېښور کې د اداري فساد ضد او د کډوالو خاصې محکمې تر 15 ورځنی بند وروسته د شربت ګلې د اخراج حکم ورکړ او هغه یې 1,00,000 کلدارې نقدي جریمه هم کړه. تر دغه حکم وروسته د خیبر پښتونخوا د داخله چارو وزارت د شربت ګلې د اخراج کولو مخالفت وکړ او د دې حکم د عملي کېدو د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. انډیا ټوډي ورځپاڼه لیکي پاکستانی چارواکي وایي دغه تصمیم یې د بشر دوستۍ او د افغانستان په باب د ښه نیت له مخې نیولی دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي د شربت ګلې عکس چې د نېشنل جغرافیک د عکاس سټیف مکوري لخوا اخیستل سوی و په 1915 میلادي کال د نېشنل جغرافیک مجلې پر پوښتۍ خپور سو. هغه د خپل ژور لید او شنو سترګو له کبله د کډوالو په نړیوال سیمبول بدله سوه. سټیف مکوري په 2002 میلادي کال کې بیا شربت ګله ولټوله او بیا یې د هغې عکسونه واخیستل. بریتانوي خپرونې انټرنیشنل بزنس ټایمز بیا د بلې ښځې په اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې تښتول سوې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د استرالیا چارواکي وایي چې د دغه هیواد د یوه تبعه په باب چې ویل کېږي خیریه کارکوونکې وه او په کابل کې تښتول سوې څېړنه کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبر تایید کړی او ویلي دی چې دغه میرمن د شنبې نه وخته تښتول سوې او په دې اړه عاجل تحقیقات کوي. د انټرنیشنل بزنس ټایمز خپرونې په حواله تر دې پیښې مخکې هم په افغانستان کې ځینې بهرنیان د پیسو په خاطر تښتول سوي او دا په دغه جګړه ځپلي هیواد کې بله جدي ستونزه بیانوي. روان مریض کال په افغانستان کې د استرالیا دوه اتباع تښتول سوي چې یو تن یې په اګست میاشت کې د تښتونکو له منګولو وژغورل سو. د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدل سي. د ویب سټ ادرس مو د ازادي رادیو ډاٹ کام.
د چشاچا
د ګوریاچا
I want to da khabara ukram che vaccine yow dir important is dey and maybe che khpal society ta give this idea
zawaim che de masala yad dey
aw zawaim che de masala yad dey
د ګوډیا چار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10 بجو او 15 څلوېخ دقیقو اوریدلای شي.
د ګوډیا چار پروګرام د 10 بجو په خبرونه کې اوریدای شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په کندز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه تحقیقات کوي. افغان حکومت بهر ته د صادراتي مالونو د انتقال لپاره د کارګو سیستم پر جوړولو کار کوي. افغان امنیتي ځواکونه په کندهار کې د تروریستي فعالیتونو په تور 15 کسان په ځانګړو عملیاتو کې نیولې دي. د سوریې کورد وسلوالو له داعش ډلې څخه د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره ستر پوځي عملیات پرون پیل کړل. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر وایي د ولسمشري په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو له بیا څېړنې وروسته د دوی هغه مخکنی پریکړه لا هم پر ځای ده چې پر نوموړي به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. د مونټینګرو چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې د دې هیواد د لویدیځ پلوي صدر اعظم پر ضد د کودتا او د هغه د وژنې پلان کې روس ملت پالو لاس درلود. او د کاسوو پولیس وایي د اپوزیسون یو پلوي سیاستوال په مبهم ډول په زندان کې مړ شوی دی. په کندهار کې له ماشو د دال جوړولو د پروسس معیاري فابریکه جوړه شوې چې د ورځې شاوخوا 15 ټنه ماش پروسس کوي. صادق رښتنی پر دې مسله رپورت راکوي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د ماشو د پروسس په دغه فابریکه کې هر ورځ شاوخوا 15 ټنه ماش پروسس او ورڅخه دال جوړیږي. د دغه فابریکې مسول سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار هر کال زرګونه ټنه ماش بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او هلته په ډیر کم مصرف په دالو تر بدلېدو وروسته بیرته هیواد ته واردېږي. د سید محمد په وینا دغه اړتیا ته په کتو یې په 10 میلیونه افغانیو پانګونې په نړیوال سټنډر برابره د ماش څخه د دال جوړولو د پروسس فابریکه جوړه کړې.
دلته موږ تقریبا د ورځې 60 ټنه مال جوړولای شو د ضرورت په اندازه. اوس په کندهار کې دا دونه استعمال نه لري دا دال، نو اوس موږ کم جوړوو. د ورځې 15 ټنه یا 16 ټنه پروسس کوو. نو له خیره کله چې موږ خارج ته مالونه شروع کړو لکه دوبۍ او هندوستان ډېر ضرورت ورته لري، دوبۍ ډېر ضرورت لري، نو بیا موږ 10 ټنه تر 40 ټنه پورې پروسس په 40 ساعته کې کولای شو انشاءالله.
د سید محمد په خبره سش کالې په نمونوي توګه شپېته پارسله دال امریکا ته استولې. سید محمد وایي دال ډېر اقتصادي دی چې په هند او پاکستان کې ډېر مینوال لري.
شپېته پارسله مې په داوس کې امریکا ته استولې و. یو کنداری و، هغه هلته په امریکا کې خپل کاروبار لري، نو د دې ځای څخه وچې میوې صادروي امریکا ته. نو دا ورې د سمپل په نمونې په دغه باندې یو څه شپېته پارسله زموږ ته یوړي دال.
د فابریکې مسول وایي که چیرې بهر ته د دې فابریکې د تولیداتو د انتقال امکانات برابر سي، نو په یو ورځ کې به د 40 ټنه ماشو د پروسس ظرفیت ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسل کې چې د امریکا د ولسمشري انتخابات د سه شنبه پر ورځ تر سره کیږي، دواړه کاندیدان په سخته انتخاباتي مبارزه بوخت دي او څو ایالتونو ته سفرونه کړي دي. د دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن په باب د نظر پوښتنو نتایج شیبه په شیبه په بدلېدو دي. میرمن کلینټن تر ښاغلي ترامپ یوازې یو څو نمرې مخکې ده. شیبه مخکې مې په واشنگټن ډي سي کې د امریکا ژغ راډیو له خبریال حسیب الکوزینه په دې اړه نور معلومات وغوښتل.
دواړه کاندیدان هم د جمهوری ګوند او هم د ډیموکرات ګوند کاندیدان هڅه کوي چې په سوینګ سټیټ یا غیالتونه کلیدی یالتونه دي چې تر اوسه پورې پکښې رای ورکوونکو پریکړه نه ده کړې چې چا ته به رای ورکوي. تقریبا په دغو انتخاباتو کې 12 سټیټ راځي. سوینګ سټیټ مثلا اوهایو یالت دي، مثلا ویسکانسن دي، مثلا نیو هامشر یالت دي، مثلا د فلوریډا یالت دي، په خپل د ورجینیا یالت دي او داسې نور یالتونه. دواړه کاندیدان هڅه کوي چې په دغو سوینګ سټیټونو کې چې چیرې چې د رای ورکوونکو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې چا ته به رای ورکوي، او همدغه یالتونه هم په مجموع کې د انتخاباتو نتایج معلوموي. ځکه په امریکا کې یالتونه یا ریډ سټیټ دي چې سره یالتونه ورته وایي، یا بلو سټیټ دي چې شنه یالتونه ورته وایي. بلو سټیټس ډیموکراتان دي، ریډ سټیټس چې دي یا سره سټیټونه هغه جمهوري غوښتونکي دي، بیا سلور سټیټس هغه سټیټس دي چې دي سوینګ سټیټس هم ورته وایي. تقریبا په هر انتخاباتو کې فرق دی، په دغو انتخاباتو کې یوولس دي که دولس سوینګ سټیټس دي چې رای ورکوونکو تر اوسه پورې پرېکړه نه ده کړې، او په همدغو ایالتونو کې دواړه کاندیدان هڅه کوي خپل وروستي پیغامونه ورسي. مثلا د یک شنبه په ورځ ډونالډ ټرمپ میشیګن ته ولاړې، ویسکانسن ته ولاړې، نیو هامشر ته ولاړې، دغه راز میرمن کلینټن د اوهایو ایالت ته ولاړه چې سوینګ سټیټ دی او ټاکل شوی ده، چې نیو همشر ایالت ته به هم ولاړه شي، او هلته به ولسمشر اوباما هم ورسره مل وي او کمپاین به ورته وکړي چې میرمن کلینټن د نیو همشر ایالت د ځان څو شي مخکې اف بی آی یا د فدرالي طاقت ادارې د امریکا رپورټ ورکړي چې هغه ایمیلونه چې څو وخت مخکې یعنی تیر چې ما دوی پریکړه وکړه چې د میرمن کلینټن د شخصي سرور مسله به بیا راڅېړي، ځکه نوي میلونه ترلاسه کړي دي. دغه وروستۍ بیانې کې د ادارې راغلي دي چې د نوي څه دوی نجی مندلي پر اساس یې میرمن کلینټن په کوم جرم تورن شي، جنایي قضیه نه درامنځته شوی. سرویګانو مسله ده چې ډېره مهمه ده. دوی سرویګانې تر اوسه پورې راوتلي دي چې وایي د واشنگټن پوسټ او د ای بی سی سروې ده، په دې کې میرمن کلینټن د ښاغلي ټرمپ په مقایسه 15 نمرې لوړه ده. اینو وخت کې بیا د آی بی ټی او ټی ټی پی ګډه سروې ده، باندې بیا ټرمپ تر میرمن هیلری کلینټن مخکې دی. خو وړاندې نه یا پیشبینې څوک نشي کولای چې څوک به وګړي په مجموع کې د عامه افکارو او عامه ځانو په سرویګانو کې کلینټن اوس مخکې ملمیږي. دا چې اف بی آی هم هغه کلیر کړل، په هغه اصطلاح د امریکایانو په کوم جرم یې تورن نه کړل، دا هم پر عامه ځانو باندې ډېر تاثیر کولای شي. ښایي سبا ته بل سروې راوځي په هغه کې به معلومه شي چې میرمن کلینټن تر ښاغلي ټرمپ څخه مخکې ده.
د امریکا ژغ راډیو خبریال حسیب الکوزای و چې د امریکا د انتخاباتو پر مسله معلومات راکول. د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ هڅه کوي د امریکا راتلونکی ولسمشر شي. د امریکا انتخابات د سه شنبې پر ورځ ترسره کیږي او نتیجه به د چهارشنبې پر ورځ اعلان شي. د امریکا انتخابات
Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
Sheba Pesheba, La Azadi Radio. د سوریې کورد ځواکونو د امریکا د پاوز د هوای ځواک په ملاتړ له داعش ډلې څخه د رقه ښار د بیرته نیولو په مقصد ستر پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغو پوځي عملیاتو پیل په داسې حال کې لانیږي چې داعش ډله د عراق په موصول ښار کې هم د عراق د پوځ له پراخو عملیاتو سره مخامخ ده. احمد تکل او نور تفصیل.
د سوریې د وسلوالو ځواکونو ائتلاف د امریکا د پوځ په ملاتړ له اسلامي دولت ډلې څخه د سوریې د شمالي ښار رقه د بیرته نیولو لپاره عملیات پرون پیل کړل. اسلامي دولت ډله یا داعش رقه د خپل اسلامي خلافت پلازمینه بولي، په داسې حال کې چې داعش ډله د عراق په موصل ښار کې هم د عراق د وسلوالو ځواکونو له درنو حملو سره لاس ګریوان ده. د رقه عملیات به پر دې ډله فشار نور هم زیات کړي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف SDF چې لکورت او عرب وسلوالو جوړ دی پرون وویل چې د فرات د قهر په نوم عملیات پیل کړی دي. د SDF وایاندې جهان شیخ عماد د رقل شمال ویدی څخه په یو پیغام کې پر کورنیو او نړیوالو ځواکونو غږ وکړ چې د داعش د زړه د لمنځوړو په عملیاتو کې ګډون وکړي.
ستتحرر الرقه بسواعد ابنائها وفصائلها عربا کوردن و ترکمن.
رقابه د دې ښار د خلکو او د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د عرب، کورد او ترکمن ډلو لخوا د خلکو د ساتنې د ځواک او د ښځو د محافظت د قطو په مرسته او د متحدو ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو په همکارۍ آزاد شي. موږ پر هغو سیمایزو او نړیوالو ځواکونو چې د داعش پر ضد جګړه کوي غږ کوو چې د نړیوال تروریزم د زړه په لمنځوړو کې برخه واخلي. تمه ده چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف به د رقه په عملیاتو کې له هوا څخه د سوریې د هغو وسلوالو ملاتړ وکړي چې کورت پیشمرګه جنګیالي هم پکې شامل دي. پیشمرګه وسلوال په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په ځمکنۍ جګړه کې د امریکا له ځواکمنو او اصلي متحدانو څخه دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف ویلي دي چې د نړیوال تروریزم د مرکز څنډې ته کول او بیا د هغه پرځول د دې نویو عملیاتو هدف دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د رقه د بیرته نیولو عملیات به څومره وخت دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات د سوریې په شمال کې د کردانو د نفوذ د پراختیا له کبله د ترکیې د اندېښنو په ګډون په بېلابېلو دلایلو ډېر پیچلي ګڼل کېږي. ترکیې ویلي دي چې په رقه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات به د ترکیې پوځ وکړي، خو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف د پنجشنبې په ورځ وویل چې په دې عملیاتو کې د ترکیې ګډون ته به اجازه ورنه کړي. په همدې حال کې برتانیا او فرانسې په رقه کې په روانو عملیاتو کې هوایي ملاتړ ته چمتووالی ښودلی. د برتانیا دفاع وزیر پرون وویل چې د برتانیا د شاهي پوځ ځواکونه به د دې عملیاتو ملاتړ وکړي او زیاته یې کړه چې د هوایي کشف په برخه کې مرسته به د رقه په عملیاتو کې حیاتي رول ولوبوي. همداراز د فرانسې دفاع وزیر پرون په یوه مرکه کې وویل چې د فرانسې هوایي ځواک به د رقه په عملیاتو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی نه د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزانو او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ملټوي. گرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي. په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره هم ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، دی وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی، او بل یو ورور له ازادي راډیو څخه مننه کړې ده چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی او د ازادي راډیو له لارې نه. نو ګران دوستانو ډېر به مونږ زنډو راځي چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه او د ورکو شو عزیزانو خبرونه یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. د پروګرام په پیل کې به یو تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو چې یو ګران ورور په نامه د عبدالعزیز د زابل نه موږ ته رالیږلی دی. دغه ګران ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی خپل تلیفوني پیغام یې پریښی له موږ څخه مننه کړې ده. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
ہلو السلام علیکم صاحب عزیز زابل ولایت چوپان ولسوالی کوم هغه ورکسوی وروش ذات ولایت نامد ما په هرات کې درخور یو هغه ما تلاس کو چې ازادي رادیو لاري ډیر مننه. السلام علیکم.
ټلیفون پیغام واورید ګرانو اوریدونکو. ګوره چې د ازادي رادیو لارنه ډیر ورکشوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي چې خپل کورونو سره یو ځای شوی دي. ما هڅه وکړه چې له دغه ګران ورور عبدالعزیز سره تلیفونی تماس ونیسم خو موفق نشوم. ګرانو اوریدونکو، اوس تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپرو چې دغه ګران ورور په څو وارې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. دغه ګران ورور ملتیار نومیږي. راځئ چې د دغه محترم ورور تلیفوني پیغام واورو.
ولی السلام علیکم. زه د کندهار د پنجوایی د ولسوالۍ څخه د دولت ملکیار خبرې کوم. ځکه چې زه د جنګ د کرزي په اول کال دومو درېمو زه کوچنی وم چې د کوره راوتلی وم. همداسې د یو درو کالو دوه کالو وم. نو دا چې کوم خبرې کوي سوي نو زه ورڅخه ویم زما څخه خپل کور قربان دوستان ټول ورڅخه زه غواړم خپل کور بیدا کوم چې هر څوک زما پاک معلومات لري زما سره په دغه شمېرو ماته دې زنګ وي زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 1 1 دا زما ټلیفون شمېره ده چې هر څوک زما پاک معلومات دا شمې زما سره اړیکې ټینګ کړي ازادي درجه څخه مننه سیمه پیغامونه شری د خدای په امان سلام علیکم
ټلیفوني پیغام وو اورید په دې لاره چې دغه ګران ورور کورنۍ له سره په تماس کې شي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. گرانو دوستانم اوس وار وار سه دوغو تلیفونی پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه تلیفونی پیغامونه یو ځای سره وورو.
السلام علیکم کوچه خان د خبره جنسی نه خبر کوم زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته د مینه محبت څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. باز د سلامه زمون یو تروزین دی معروف نمیږي او اساتی تقریبا لري د بدبیرین نن د لسم ورځ چې به درک شوی دی که هر چا د دل باره کې معلومات وي مهرباني دې وکړي او د مسلمانانو د برکت د مونږ په دغه نمبر ټلیفون وکړي 0303 8 0503 8 2 دا نمبر ده کنه دا د یو خطر کې مهرباني ټول کورې خفا پریشان ده معروف میږي او د لسم ورځ چې به درک شوی دی ډیر ډیر مهرباني. السلام علیکم اکندار اللہ سے پنجانی علی سوالی دیتو جا مجھے پکریہ سے خجمع خان خبر کو ما یو دا کاکا زیدی چی دا پلار نین خیلا دی دا زین نین خان دی دا ایوان ناشکیر چی دا کور وکسوی دی کار چا تا پاتی دی ما تا جی پلاغ الامبر زنگوی سی پر آیا آیا نا آیا یو سلو یو و سلام.
زه عبدالغفار د پنجوایی ولسوالی د صالحان علاقه څخه خبره کوم. زموږ د کاکا زوی محمد اخلاص نومېږي د یو نیم کال راهیسې نادرکه سوی دی چې تاسو ته معلومات وي پر داسې شمېره باندې موږ ته زنګ ووی 0 اویا 3 6 0 9.
زه پلارنۍ د جنګل پرلیزي سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی په غني مشهور دی تقریبا دا 2 کال کېږي د کوره وتلی دي نظره کوي هېڅ حال احوال یې موږ ته نه دي معلوم. زه د حسادي تکلیف هم لري که دی چېرې په جیل کې یا بل ځای یا د موږ خپل ږغ اوري ما سره دې پر جیل نمبر رابطه ونیسي 0 0 2 3 8 8 2 5 2 5 9 2 پر جیل نمبر دې ما سره رابطه ونیسي تقریبا 6 کاله د خپل عمر دی وسلام.
زما نوم حکمت خاکریزوالی زه د خاکریز ګوتوالی څخه خبره کوم. زما ورور تقریبا 15 کاله عمر لري د یوې میاشتې راهیسې نادرکه سوی دی. هر څوک په دغه اړه معلومات لري زما د ټلیفون شمېرې دغه دي 0 اویا 3 6 0 1 1 4 4 یو ځل بیا درته وایم 0 اویا 3 6 0 1 1 4 4 زه د ازادي راډیو ته ډېر خوشحاله یم باید زما دغه پیغام وړاندې
او د سیم شمارم د 0 اویا 6 0 9 0 4 خدا شما باندې زما ته راړي کوي نسې تخله پام.
زه راولي د سنم بالا کس خبر کوم. زما یو خپل خپل سکاله راوې دي نن څه درم هیڅ نه درکه څه وي دي کار وو خدا ما اړه معلومات لري نو څه پدا شمارو معلومات وي 0 اویا 3 9 3 4 5.
السلام علیکم دلاور یما د کوټه خلک د کلی تاسو سره تماس کې نیمه ورونو سلام میږي داود سوډه د دولس کال کې شوړک تک چاته په اړه معلومات مفتي دې زنګ وګي به ډېش مهرباني سپر اوسوناریا اوسودیار لس سپر ته نیوي والسلام
یو د بارغس ولایت د ورمای ته ورسره دې چې نه ده کړې خبره کوم ګلان یې نو ته ورو کاږي په نامه د ګلبار نه میږي مشر ورد نومیا رشاو بابو نومیا داوود ته دشپا وو کړی چې نظر اچي په څو کې په کار درک لري ما چې لمبو ټلیفون لمبو دا غره چې پر حبس دا شته شي او دا بیا پر کار چار سی دی او سلام په اسلام
دا دل په ولا د دې څو له سره ته تای سره په تماس کې ما مانم چې هغه چې دی د اوروب نن او د ولی دی دا څه کار کوي چې دا د ولی په نامه نظر اچي ار چا ته معلومات یې مو سج په دغه څنګه څنګه وي څه تروا دوا ترز دوا اته دوا پنځه پس پنځه یو ورور نن یې باغوان دی دیو د الله د واسي دی دیو د الله د الله دی دیو د جانان دی دیو د هغه ولې دی مو څه پر ټول ټول ورور دی بس یارې څنګه یې الحمدلله ار چا ته معلومات یې دغه د عبد الوهاب په نامه نه درته دی دا ورور دی خپل دنیا چې تورا غوي ار چا ته معلومات یې موږ دې په دغه سره څنګه وي ډیر دوی به مرته کوو السلام علیکم
یا چې لنګ نه دی غوړل له دې چې په نړۍ کې د سیزن کې موږ یې کړل د دې په نامه چې دې د وخت کې دې کال کې نه درته شوی دی چې ار چا ته معلومات یې دی او دا معلومات یې سپر و سپر نو درې نو پال دوا په څلور خداش مار د زنګ یو یار څخه ته معلومات
او زما یو زوی ورکړي نو مې بارام دی بارام د پنځل سو کال دی ډېر وشت میاشتې کېږي چې د کور سره نادرګه سوې دي هر چا ته معلومات وي د زما د بچي د خدای په لیاز پر دا غل مرو باندې زما سره تماس ونه شي صفر اویا دا زما لمر دی صفر اویا دو اویا دیرش یو سلو سلور دیرش بل شهره ده صفر اویا دیرش نسل دیرش دسوه وش بیته
السلام علیکم زه د غزنی ولا د ماوی او لسوالی ما دا د خیلو د کلی و سیدون کنیم زما یو انډیوال دی اسدالله په نامه ورکړه که هر چا ته معلومات وي په دغه نمبر دې زنګ ووهي صفر اویا اووه اویا شپږ شپېته دوه ویشت یو شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا اووه اویا شپږ شپېته دوه ویشت یو د غزنې ولایت د ناوې ولسوالۍ د پیزو د کلي اوسېدونکی دی وسلام
زما د هغو د ازادې د راډیو اورېدونکو او ټول کارکوونکو ته سلامونه اول وایم او بیا هم هغو اورېدونکو چې د ورکه ځانو د غمونه ثبتوي یو ځلې دي دا یو زما ژما هم واري د یوه خبر دي زما هم ومې د ورور په اس خپل نمبرونه چې کوم د ورکه ځانو په لټه کې وي او خپل نمبرونه یو ځلې دي کسانه او په سلو جک سره د خپل شمېرې وایي چې ټول وګړي او اوریدونکي سرتاسي او هغه ورکه ځان ورته پیدا شي او ګرد زنګ هم ورته وي په چې د شمېره وایي چې هیڅ نشي کولای چې کله مو کتاب کله حساب شي یا ورته وي او یې ولیکي په دې سره چې ټول د دې رادیو په دکمن د دې کې او کله مو نه هم کاران په تیر ما څنګه دي یو د دې رادیو خبرونه په ډېر ټول او په ډېر ښه سره راوونه زنده باد ازادي رادیو زنده باد
السلام علیکم محمد زیافر از خرکول نفراولی رخصی دولست خرید شکری کنیش ما اختر محمد پنام مالک تید دول سکالو ده ایز آیوا تکیر چی رکور نگر اکسوی ده مدرسی تغطلی ده ارسل مروز تید سوی ده و بیا خیرات چی ده سوی ده کار مسلمان معلومات داری نصر ده اخفل ده زاغا و میربانی ده که بدا غشناری بزنگو سپر و سپر اته اتس و نوی پیزس و دو آگه څه پروا څه پراته څه سونه دي دا څه دواله
سلام سلام علیکم ماجر شهر مشهور په مرخاز دا دغه کال کې لري چې ما دره څلور کال کې چې ما دره څو د اسکندر ولایت د نن نه یېسه هر څه کې په اړه معلومات لري موږ سره د صدقه شمیره ته نه خپلې شي څه پروا بیا تاسو لږ ته نو څه درته لږ هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره د پدغه شمیره تماس ونیسئ. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420221211415. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، که تاسي د نن ورځې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام نه وي اورېدلی، تاسي کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله لیدلی دسرو زرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوان مالیدلی دسرو زرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوان لاس می بند سړو می ډیر دې پریشان دستا حسن خو ټولی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران سخت ناچاری داشن خالی
ساعت